السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته خراغلی. د دې ساعت ډیره برخه د اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې. خو دا پروګرام په سر کې خبرونه هم لري. د خبرونو درته زه اسدالله لودین وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړې استازی توماس ویست وایي د ناروې د کډوالو شورا له مشر یان اګلند سره یې پر دې خبرې کړي چې څنګه نړیوال دی و اصولي تګلارې له مخې د افغانانو بشري اړتیاوې پوره کولی شي. ویست دا خبره نن سه شنبه وختي پر خپل ټویټر پاڼه کړې او له یان اګلند سره یې د لیدو کتو انځور هم خپور کړی دی. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې له کاره د ښځو راګرځېدل به په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو لاسرسی او د ژغورنې هڅې له ننګونو سره مخامخ کړي. د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې افغانستان کې اوسنی بشري ناورین د نړیوالو بندیزونو او فشارونو پایله ده. ملګرو ملتونو د همدې اپریل میاشتې په 15مه اعلان وکړ چې د افغانستان اوسنیو حاکمانو ورته ویلي هیڅ افغان ښځه په ماموریت کې د کار کولو حق نه لري. د طالبانو د نږدې دیرشو سیاسي مخالفانو او فعالانو غونډه نن د دویمې ورځې په مخه هم په ویانا کې دوام لري. د افغانستان د روان وضعیت په اړه د هغوی غونډه پرون دوشنبه پیل شوه او سبا پای ته رسیږي. د غونډې ګډونوالو ویلي دوی غواړي چې د طالبانو د سیاسي مخالفت حوزه پراخه کړي. طالبانو د دوی د اوسنۍ غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د دوی په ټکو دا ډول کسان ازمایل شوي څیرې بدلي او ویلي دي چې د دوی دا ډول لیدنې کتنې مؤثرې نه دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا په شمال لویدیځ کې د ترهګرۍ ضد پولیسو په مرکز کې د بمي چاودنو د وژل شوو شمیر 15 ته پورته شوی دی. چاودنې د سوات په کابل سیمه کې پرون ماښام شوي چې له کابله یې شاوخوا 50 کسان ټپیان شوي هم دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د پاکستاني چارواکو د معلوماتو له مخې د مرګ ژوبلې شمېرې خپرې کړې دي. بل ورته رویټرز خبري اژانس په سیمه کې د پولیسو د یوه ویان په حواله ویلي چاودنې د مرکز دننه د مهماتو په یوه زیرمه کې د اور لګېدنې له کابله شوي دي. په سودان کې د جګړې دواړو لوریو له لس ورځنیو خونړیو شخړو وروسته په 2 ساعته اوربند هوکړه کړې ده. نړیوالو اژانسونو ویلي چې دغه اوربند د امریکا او سعودي عربستان په منځګړیتوب تر 2 ورځنیو سختو بحثونو وروسته له تېرې نیمې شپې راهیسې نافذ شوی دی. فرانس پرس اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د یوې اعلامیې په استناد د دغه اوربند خبر ورکړی دی. تیره اونۍ هم د جګړې ښکېلو جنرالانو 24 ساعته اوربان منلی و، خو سملاسي اوربان مات او دواړو لورو یو بل په سرغړونه تورنول. د سودان په جګړه کې تر اوسه 422 تنه وژل شوي او له 3200 زیات نور ټپیان شوي دي. د سودان جګړه د اپریل په 15مه د پوځ د مشر عبدالفتح البرهان او د ملیشا ځواکونو د قمندان محمد حمدان دقلو ترمنځ پیل شوه. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې مشري یې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف کوله، د امریکا په شمول اکثرو لویدیځو هیوادونو په روسیې کلکې نیوکې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دې غونډې ته په وینا کې وویل چې نړۍ په یوه خطرناک حالت کې ده او که په سوړ اخیستوب باندې باور له لاسه ووځي وضعیت به تر دې هم بدتر شي.
امریکا کمپنی ته زدغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته، ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده. نو د دې په هکله ایمون پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نه خوري پس هکې یا طلاق ورکړي.
د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو، ویلې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کاره ستونزه وه فسخه کولې ناشونی کار دی. خو ټول خلک بیا په دې نظر ندی، هغوی د جلی ژوند ته ارزښت ورکوي. وای د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته وکولی.
انو د سینې شکوره چې توزوې پډر څه کوي، بس جلکه غریب دي ته نوستې. دا خام یو بشر دی، یو حق لري، دا خادي مسلمانې لري، ازادي پښتو لري، ازادي څه نه دي، بس دوه بس پډری ته خپل ژوند زندگی خراب کړي.
درنو دوستانو، پیاو شمیر کورنۍ کې چې کله کوژد کیږي، لغه ورسته جلی پوهیږي چې د ژوند راتلونکي ملګری د دې وړتیا نه لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي. د دې په وینا کوژدنې په نشي توکو متادوي، یا هم بل داسې ستونزې لري چې په ګډ ژوند کې د ته د خوخی پر ځای درد او غم ورکوي. د دې جنو په وینا دوی ته تر ټولو سخت ستونزې به دا وي چې کورنۍ په ځای دي چې د خپل لور ملکیه وکړي، دوی مجبوروي چې هم دې الک سره دي لسلو او زرو ستونزو سره چې لري و وکړي، ځکه که داسې ونه کړي د دوی نوم ته زیان رسیږي. په قوم او ټولنه کې په عامه خبر سپکیږي. د پکتیا اوسیدونکی حاجي نصرت وایي چې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه، بیا یې له منځه وړل ناشونی کار دی.
شینی خوري خو یو عادي ډول دی، چا چې اقتصاد ښه وي نو هغه په خو شاندارو مراسمو لمونځ یو کوي، چا اقتصاد له کمزوری وي هر سړی خپل صدر سره خپي غځوي. نو پاتې شو پساکول، پساکول خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته، ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی دی. خلک په غرونه کې وي، د دې په هکله هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی، په غرونه ورکوي او بعد رد وسیي. نو زمونږ په پکتیا کې د داسې سړي ژوند گزاره بیا ډیره سخت دی. نو د دې په هکله نیمون پکتیاوال له زړه نخه کوي چې نه خوري پس حکیه طلاق ورکړي.
اجی نصرت دا هم ویل چې پخوا به له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل. یوه کورنۍ به وټاکل شوه، رای بار به ورغی، کوژده او واده به وشو، چې دې کار به ډیری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې. خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي.
پخوانی خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته چې دا څنګه دی دا څنګه دی، خو یو بل خاندان سي به ګرځېدل او کورنۍ سي به ګرځېدل چې درندا کورنۍ دی، ښه کورنۍ دی. ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه وو. نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي، خلک وګرځېدل، نه تیرو خلکو خپل ژوند ولید او خپل زندگی ولید چې د دوی په ناخوښي ودونه شوي دي او ژوند یې سم نه تیریږي. اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي، ښه زندگی غواړي. اوس ډیر فکر کوي، اول خو د اعلی کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي، د جلکې خوی او بوی او خواص او رنګ او ځواني او د دې پاک له معلومات حاصل کړي. هغه بیا هغه الګ څه شریکوي، همداسې د اعلی کورنۍ هم چنن پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې.
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمي خبره ده، خو له بعده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کیږي، چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یوه جبري کوژده وي.
یو بل نه باید پښتنه وشي، خو متاسفانه چې زموږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې ډېرې دي چې وایي نه باید هلک او جلۍ سره ونه ویني، او باید جلۍ حق نه لري چې باید په خپله خوښه باندې خاوند ځان ته خوښ کړي، نو په خپله خوښه یې د مور پلار ورکوي. خو ځینې کسان داسې دي چې د پیسو په خاطر هلک مثلا سند لوی یا بدرنګي هر رقم چې خپله لور ورکوي. ځینې کسان د دې په خاطر ورکوي چې ولا لور مې پیغله ده او دا په کور کې ښه خبره نه ده چې زه وساتم. هلک ته راغلی دی، هلک خو ښایستهوالی بدرنګوالی نه لري. خو متاسفانه موږ خلک دا فکر نه کوو ځان سره نامزاتي وشي. خو اول باید کورنۍ دا فکر وکړي چې پښتنه وکړي، که پښتنه نه کوي پس به دغه معاملې بیا راپیدا کیږي. پکې ځینې کورنۍ چې مثال د نامزاتي پکې فسقه کیږي، هغه کورنۍ دپاره مثال ډېر یو غټه خبره پیدا کیږي. کورنۍ وایي چې والله که زه د لور مې پرېږدم چې دا معامله د فسقه شي، دا به ما دپاره ډېر یو شرم وي، دا به ما دپاره دا یو هغه. خو دا د هغه کورنۍ بې عقلي ده، ځکه چې دا کوژده چې کیږي یا واده چې کیږي دا د سیاوه رشتہ ده چې دا هیڅ کله نه ختمیدون کیده، یعنی اقلا په خپل خواخ باندې خوې
شمل زیاتوی د جلی کورنۍ په سترګو ویني چې د خور او لور ژوند له کوژدن سره د تباهی په لور روان دی. بیا د دې لپاره چې نور خپل او خپلوان خبرې ونه کړي، جلی په یو ناکام ژوند کې رہی سره وی
کومه معامله فسقه کیږي، نو دې کې باید څوک خفه نشي. اوس مثال خبر د څه فکر وکم چې لاندې خپل ځان فکر وکم چې ولا د زما خور په بد حالت کې ده، هغه به ټوله ورځ وهل خوري، ټکول خوري، مثلا ژوند به خنه وي. زه به چې نه ولا پام کوم چې دا معامله د فسقه نه کې دې په خاطر چې ماته به سبا مثلا خوښي خسرتانه راکوي، یا خسر خیلتانه راکوي، یا نور خلک تانه راکوي. همداسې به بله خور فکر کوي، همداسې ورور فکر کوي، همداسې مثلا کاکا ماما فکر کوي. نه، دا فکرونه باید د ذهن نه وباسو، ځکه چې دا اوس وخت تغیر کړی. پخوا که خلک نه پیدل، اوس خو پوهه ډېره ده. باید خلک ځان سره فکر وکړي چې موږ خپل د ځان په خاطر موږ خپل ژوند تیرو، خپل د خاوند سره، خپل د کورنۍ سره، نو ولې د یو بل مسلمان ژوند خراب.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی نجیب بیا وایي کله چې د جلی کوژده په بې خبرۍ کې له یو موتاد سره کیږي او موتاد هم د اصلاح وړ نه وي، په خبره یې له منځه وړل او فسخه کول بیا اړین کار دی.
چې مثال خبره وړکی په خلکې نه والدلې، جلکې به وړکې نه والدلې. اوس خو د کور ولا چې د جلکې کور ولا وړکې ښه چې کوي، کسې چې دا متوت نه وي، یا په ډار یا نور انې شي مشي کنه، دا شیونه کې د آیس مایس. بیا چې کله کوم وړکې په ډر څه کوي، دا وړکې مثال خبره متوت شو، نو دا په دغه کې یوه قضیا وشوله. نو اسړی چې و ناظم و، بے دزوی په ډر څه کول، بے د پلوري وتوي چې و بچی ته ته خو مو واده کړی دی، دغه خده دې دې تور دې رپغنې وکړه په شوق نه، ته د پډر پرېږده. خو وار دې د سړی دومره مجبور شولو چې دغه نشي کې دومره دې ډفا لوړ وو کنه، چې دغه ټیم کې د دخه دې ته چرته زه تو خرڅوم، دخه دې لوړه لسخر تی وي چې د دجید اخو مو خرڅوي، د څه حساب دې ته زه تاسو ته مو وی چې دا کور کوي، تاسو چې نه خیر دی، وخت را وخت را هغه خوشی کړه. زه ته اجازه ته چې ته مړه کوي ته کوای شي چې وړکه مو ته ته نو جلکه زندگی به تبون شي، دا شارای پختوې چې به دغه تلو کو خستل شي، دا جلکه په ورځ کې ودی شي. ان اوس د سینې شي کولای چې تاسو به پډر څه کوي، بس جلکه غریب دي ته نوستي. دا خو هم یو بشر دی، یو حق لري، دا خو د مسلمانې لري، ازادي پښتو لري، ازادي څه نه دي. بس دوه بس پډری ته خپل ژوند زندگی خراب کړي، دا هیڅ مشکل نشته. هاته کې دا کولای شي مثال خبره چې دو په پښتو په لیو ستاد دینه تا لو خسته شي، د حکومت په لیو ستیا خسته شي، د شارې په لیو ستیا خسته شي، د پردروشو نو کې جواز لري، شتون لري، په پښتو لري، په شریعت لري، په حکومت لري، دا هیڅ مشکل نشته. اګه امارتي حکومت یو کوم مثال خبره، جمهوریت حکومت وی، هر شی وی، د دلکې ته څوک پیغور نشي کولای چې تعلق شوي. دغه تعلق نه دی خسته، خو دغه میډه فډر ته وته دوه غریب خدي پر کور نوسته دي سر خود سپیناوای نشی چې دو کینی د خپل زندگی ته وکی، هغه خاص زندگی ته بده، دی غریب زندگی ویری ته وش، دا هیڅ ستون نه لري، هیڅ مشکل نه لري. کوم کسان ته پښتونې وي، مو سره د کینی دغه د مو سره سوال جواب کی، هیڅ مشکل نشته. دا کی او نه دی ته ټوک پیغور پلرګنې ته ویر کوي شي، نه دی جلکې ته ویر کوي شي، او نه دغه لکت پلور مور ته ټوک نشي ویر کولای چې ته را توز وی خدای طلاق کړل. کولی سناتی فری خپل فرض دی، هیڅ مشکل نشته. او بل دی متیوته بیت دغه زندگی غار کښول، دا خو بشر دی، الله پیدا کړی دی، خدای دی ویل حق نه لري.
له رواني ارخ څخه هم که چیرې جلی له کوژدي وروسته داسې یو واده ته مجبوریږي چې هغه خپله خوښي پکې نه ویني، دا روحن او روانن جلی سخت ځپي. ارواپوه شمله کټوازې په دې عقله وایي
دا یو ډېره اساسه موضوع ده، او دا د باقی ژوند د ټول ژوند د تضمینولو مسله ده. که دغه د کوژدې اصل تراشو د دې اصل دسې ده، او د دې مطلب دسې ده چې په دې دوران کې یو بل وپېژنو، چې آیا موږ یو بل ته جوړ راځو او کنه. که چیرته جوړ نه راځو نو هغه لغوه کړو، او په دې کې هیڅ نه ممانعت په اسلام کې هم نشته چې دا لغوه شي او یا ونه منل شي. خو بدبختانه باید ووایم چې زموږ په ټولنه کې اوس هم داسې ده چې کله له ماشومتوب نه یو څوک د چا په نوم شو، نو بیا په بس لاغه سره واده کوي که هغه هر څنګه کسو هغه خواستونه دی پوره کولی شوی او که نه شوی. بدبختانه دغه مشکلات دغه ستونزې شته، خو دا چې دا به په راتلونکي کې په دې جلۍ څومره ناوړه اغېزې ولري او څومره به تاثیر به په دې ولري، بالکل دا به ډېر زیات په دې او د دې په راتلونکي ژوند بالخصوص د دې په ماشومانو ډېره بده اغېزه ولري. دغه یعنی په اول سر کې دغه جلۍ مات شوه، یعنی هغه خواستونو ته یوه نه رسېدله چې دی غوښتل. که چیرې مثلا غایبونو باندې دا خبره وه چې دا کس پوډري ده، دا کس دا ستونزه لري، په هغه صورت کې دی منلی، نو دلته به د جلۍ پر ځان باور و، ځکه تل به یې دا ویل چې ما منلی. خو اوس چې چیرته دې جلۍ نه دا خبره پټه شوې او اوس دا له دې خبرې خبره ده او بیا یې تحملوي او واده ورسره کوي، زه مطمئنه یم په دې به تر اخر د ژوند تر څو چې له دې کس سره اوسېږي په دې به بد تاثیر کوي ده، ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تحمل سو، دا د دې انتخاب نه و. او هر هغه څه چې زمونږ انتخاب نه دي او په موږ تحمل شوي دي، هغه تر یو څه وخته موږ تحملولی شو. بالاخره د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کېږي او له هغې څخه بیا خوند نه سو اخیستلی، او دغه جنګ جنجال او هغه د ژوند واقعي لذت نشتون دلته رامنځته کېږي چې موږ نسو کولی مقابل لور ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی، څومره چې نیاز ده، او څومره چې اړتیا ده، ورته مینه ورکو مینه ورکو. ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي او دا داسې یوه اړیکه ده چې په موږ باندې تحمل شوې ده، نو دا نشي کولای له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري، ضرورتونه چې لري، هغه مینه چې باید ورکړي، هغه کوم حقوق چې لري، هغه ورته پر ځای کړي، ځکه دا یو تحمل شوی اړیکه ده.
شمله وایي چې دا ځوانان د کوژدې فسخه کولو ته نه رابولي، خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي، په دې صورت کې بیلیدل مناسب کار دی.
ښه به دا وي چې که چیرته دغه د کوژدې په دوره کې یا د نامزادۍ په دوره کې کوم ستونزو ته مثلا متوجه کیږي چې شته دي، په هماغه وخت کې حل کړي، او که د حل لاره نه وي دا د فسخه کې په دې کې هیڅ عیب نشته، ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولی شئ دا فسخه کې، او په دې کې هیڅ نوع ممانعت نشته. له دې نه چې ټول ژوند خراب شي نو دا کوزه دې فسخه شي یا لرې دې شي هیڅ مشکل نشته. او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا له دې نه چې ټول ژوند دې خراب کړې په جبر یې تیر کړې، په تعامل یې تیر کړې، ښه دا ده چې یوه د واده ورځ خرابه کړي. نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند خرابولو لپاره ښه دا ده چې هغه ما یوه ورځ د واده ورځ خرابه کړو او مبارزه وکړو. زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشئ هغه ګډ ژوند مه کوئ یا څوک مه منئ، بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپله د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښیږي انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. یعنی څومره چې په خپل ځان کې توانایي ویني، قدرت ویني چې مثلا دا کولی شي له یو پوډري سره ژوند وکړي، آیا دغه نوم تحملولی شي، دغه توانایي پر ځان کې لري، بیا هغه کس انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. په دې مسله کې ټول مسؤلیت راګرځي خپله هغه جلۍ ته چې څومره مبارزه کوي، ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به یې نه انتخابوم، د مور او پلار لپاره به یې ومنم، بیا ټول مسؤلیت هم د هغوی ده. نه، دا مسؤلیت د ژوند فردي ده او تر اخره به یې مسؤلیت په خپله غاړه. دا که مثلا داسې ویل کېږي چې دا یې مور او پلار ورکړی ده او د دې مسؤلیت هم د مور او پلار ده، دا هېڅ امکان نه لري، ځکه په راتلونکي کې دا یوه مور ده او د یوې کورنۍ رهبري پر لاس لري. نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسؤلیت نه اخلي، تر کومه به د دې پلار او مور د هغې ملاتړ کوي؟ نو ښه خبره به دا وي چې دغه مسایلو کې ډېر جدي اوسي او په خپله انتخاب وکړي، ښه انتخاب وکړي څنګه چې په خپله غواړي، او دغه ټول مسایل جدي ونیسي. له رواني اړخه هغه کس وڅېړي مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري، له دغه شخصیتي ستونزې سره دا کس دا جلۍ ژوند کولای شي او که یې نشي کولای، څنګه خصوصیات لري، دغه ټول باید د نامزادي په دوره کې وڅېړل شي. بیا که په دې مطمئنېږي چې ورسره ژوند کولای شي، نو په واده دې اقدام وکړي. دغه د کوژدې دوره هم تقریبا شپږ میاشتې ښودلې ده. ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید اوږده سي. دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس ښه وپیژني، چې ښه وپیژندو بیا کولای شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي. نو که دلته چیرته ستونزې پیدا کیږي، بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې ولا دا خو ډیره بده خبره ده چې زه دا کوز د پس حکم دما په نظر دا به یو غلط کاری.
د بشر د حقونو له اړخه هم که چیرې له کوژدې وروسته جلی په دې پوهیږي چې له مقابل کس سره ژوند نشي کولی، پر دې سربیره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
کوژده خپل تعریف کړو په دې معنا چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دي یو بل سره وپیژني، البته اسلامي چوکاټ کې سره وپیژني، په افغاني ټولنه کې نو خو داسې جوته کیږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري. نو د دې فسخ کول چې دي ما په شخصي اند باندې کوم مشکل نشته راي، ولی دا چې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسي او دا چې په داسې توګه باندې دغه شی فسخ شي چې فامیلونه پکې داخل اوسيږي، فامیلونه هم په دې باندې آگاه اوسيږي چې د کوژدې نه هدف دا دی چې یو بل سره وپیژني، یو ښه ژوند د پاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره، نو د هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخ کول یو لوی شرم ګڼل کیږي؟
دا خو ګوره، بل وختانه په افغانستان کې منګه یو شی چې هغه منګه د افغانانو دود دی، هغه کله نا کله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دا شی چې د زیات د یو دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي. مردی دپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي، دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسیږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی. په دې معنی چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل قاتل چې دي، هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې اوسیږي، او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي، نو هغه بیا چې ده هغه نوم یې د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد تر سره کړی وي. نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ هم دا خبر کلکه نیسي چې مثلا موږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي ده کوژده سوي ده، اوس فسخه کول مناسب نه دي، نو په همدې ډول باندې دوی هغه انجلۍ ودوي. دغه وخت بیا انجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی سي؟
کله چې یو انسان کاغه جنوي که هلک وي راضي نه وي واده ته، نو د دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي، او هغه ایجاب او قبول چې ده هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی، او هغه ایجاب او قبول چې ده باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر، یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي، نو دا شی په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپله خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي چې دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشحالۍ باندې د قبولېدل د یو بل دا چې ډېر شرط دي، نو که دغه شرط پکې نه عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه وي نیولی په دغه ځای کې.
بله، په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو لاړخه که دا موضوع وڅېړو، دغلته څومره د دې ځواني نجلۍ حق تر پښو لاندې کیږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی، او کله چې موږ د انتخاب حق ترنه اخلو، هغه که د دې مثال د هغه د ژوند ملګری وي، هغه که د جلۍ دپاره وي که د هلک دپاره وي، کله چې دغه انتخاب تاسو ترنه واخلی او کله چې مجبوره کوي او چې شته په زوره باندې پر هغه کوي، نو دا چې د دغه انسان هغه بشري حق چې دی هغه پایمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب، کله داسې هم کیږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی واده کیږي، له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته، حتی پامه خبره وایم یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي، د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږوی ورباره چې نور هر څه کوي همداسې ورسره ګذشت کوي، نو په داسې وضعیت کې تاسې مشوره به څه وي؟
ګورې دې ته که تاسو مدني نظر نه وګورئ او اسلامي نظر نه وګورئ، په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي د نارینه، دا ډېر واضح دي. دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک ترنه خبر نه لري، یا دا چې موږ مولوي صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږېږي نه، دا بېله خبره ده. مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوي دي. راغلو مدنیت ته، مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی دا د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي، په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط وي چې مثال د ښځې څه څه کارونه دي چې هغه مثال ماشومانو سالمه روزنه وکړي، یا د سړي مثال کې ریش په افغانستان ولې په سنتي جامې کې دا وي چې هغه لاړ شي کار وکړي او نفقه پیدا کړي، نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد هغې هوکړې نه پر ځای کوي، نو باید دې لپاره دا هم وي چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسېږي. مګر زه د ټولو خبرې چې کوم بیا هم بېرته زما کورنیو ته د افغانستان هغه شرایطو ته هغه دین ته چې سلنه خلک مسلمانان دي د دین په اصولو پابند او د هغې ټولنې په اصولو او په همکارۍ سره د دغو شیانو چې دی هغه مخه ونیول شي او د دوو کسانو ژوند چې دی تباه نه شي، هغه که د جنۍ ژوند وي او که د هلک ژوند وي چې دی تباه نه شي.
که په آخر کې خپلې خبرې داسې راسره راټولې کړو چې دا د کوژدې دوران چې ده دا د یو د بل د شناخت او د پېژندلو دوران دی، نو دغلته کولی شي که چیرې مشکل ولري یو جانب یا دا ده چې تفاهم نه کوي په ټول ژوند کې بېلېدل مناسب کار دی همداسې که نه؟
بلې، او دا مو ښه خلاصه وکړله دغه حالت. زه په آخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپله خور خپله لور یو چاته ورکوي، د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسؤلیت دا دی، د سړیانو مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامع ده، چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي، په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د امان څه شی دی، دی څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زموږ د فامیل لپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دي هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنۍ سره هغه وکړي، چې دوی مسؤلیت دا ده چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي، د هلک سره وویني، په دې کې شرم نشته دی چې د جلۍ کورنۍ د هلک سره وویني او ځان پر پوه کړي، یا د هغوی د فامیل سره وګوري، دوه درې ځلې وګوري، هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره دا ده چې دا اسلامي او مدني خبره ده چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو، د دوی د رضا پوښتنه وکړو، ته وایي چې آیا د دغه کس سره ته غواړې چې کوژده وکړې او ورسره واده وکړې که ونه کړې. دا چې دا د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو، دا په دې معنا نه چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو، د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خو لا څه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري، نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي، د اسلام شرایط چې دي هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي هغه اقلان چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته.
درن دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شول، کوژده د بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. کچېری په دې پړاو کې دوی ته ثابت شوه چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخکې نشي وړی، نو تجربه خو دلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده.
نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستراولونو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 11 40 شپږ سوه یو. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري. ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
د ازادي ملمه د ازادي ملمه پروگرام اوریدونکو سلامونه مو اومنی په دې هله چې یو شایسته ورځ مو پیل کړی وینن. د ازادي ملمه پروگرام کې زبیح الله بهر زموږ ملمه دی چې د ځوانانو په بیلا بیلو ټولونو کې غړیتوب لري. دغه راز په خپل هم د ځوانانو یو ټولنه لري چې د افغانستان د باندې ګڼ ځوانان تر یو چتر لاندې راټول کړي دي. دغه راز دوی د خیر شیګنې په ځینو چارو کې هم ونډه لري چې په افغانستان کې د ځینو ستونزو پر مهال دغه هوا ته ځینې مرستې برابروي. بهر صاحب شرغ لست خپل راته وایست چې نن سبا د کومو ټولنو سره تاسو همکاري لري، په خپل کومه ټولنه لري؟
او د فوکالا افغانستان په هیله. جناب صالح صاحب محترم، موږ د افغان ځوانانو سره په ګډه د هیواد دننه او بهر د افغان ځوانانو د انسجام لپاره په علمي، ټولنیز او فرهنګي برخه کې خپل فعالیتونه ترسره کوو. خیریه برخه کې څه وشو کولای د افغانستان ځوانان د نورې نړۍ سره په نوي برخه کې په ټکنالوژۍ کې او په نورو برخو کې سره عیار اوسیږي. سره له دې چې افغانستان د شمیر حالاتو څخه د تیرېدو په درشل تر هو زموږ مرکز د افغانستان د ځوانانو مرکز یوازنی هدف او حسد د سوشي کولای د خپل افغان ځوانانو لپاره او تیر افغان ولس لپاره په ټولو برخو کې کارونه ترسره کی. افغانستان ځوانانو مرکز په خونی زبرخه کې د هواد په دننه د کانکور د آمادګۍ لپاره همدارس د یوشمیر کورسونو تابعیت درلودل، خو سو وخت لپاره دا توقف شوی دی. هڅه کوو چې دا بیا سره پیل شي او کار ترسره کړو. د دې ترڅنګ زموږ د افغان ځوانانو کډرونو چې په هیواد داخل کې او په تیر ازات اوس مهال چې ډېرې بهر دي، دې ترمنس موږ یو سجا پیل کړی دا هغه علمي شخصیتونه، هغه علمي کډرونه څو شو کولای د هیواد لپاره، د هیوادوالو لپاره، د ځوان نسل لپاره د ځینو برخو کې کارونه ترسره شي. د افغان ځوانانو لپاره چې په علمي برخه کې او په نورو برخو کې خپل غږونه او انسجام ترسره شي او کارونه پالتونه ترسره کړو. دا مرکز یو نه خپل پیل خپلواک مرکز دا چې هیڅ ډلې ټپلې پورې اړه نه لري، او یوازینی هیله د افغان ځوانانو د افغان ولس پرمختګ دا. افغانستان د نړیوالو سره په مختلفو برخو کې سیالول دي. یاد مرکز همداراز د ټول نړۍ ځوانانو سره چې شخصیتونه ځوانان چې په مختلفو برخو کې لاسته راوړنې لري، د هغې کارونو د انعکاس لپاره هغه ځوانان چې په نورو هیوادونو کې په مختلفو برخو کې، په علمي برخو کې، په سپورتي برخو کې، په نورو برخو کې خپل پالکونه کوي او ایوارډونه ترلاسه کوي، موږ تقدیرو په معنوي، په تقدیرنامو او همداراز په ایوارډونو باندې، او د هغې د انعکاس لپاره زموږ د افغانستان د ځوانانو د سبخو کې په مختلفو پاڼو کې همداراز په ویب سایټ کې خپرو. سو وشو کولای چې خپل ځوانانو ته یو روحیه ورکړو. همداراز یاد مرکز د ځوانانو د افغانستان د ځوانانو د رهبری مرکز په نامه یو مرکز هم لري چې د لیډرشپ په برخه کې کارونه ترسره کوي، چې هغه متخصصین، ځوان متخصصین چې په دې برخه کې کارونه کوي د هغې په مد سره دغه کارونه ترسره کیږي، او هڅه کوو چې دا انسجام لا پیاوړی شي او لا منظم شي چې وشو کولای د خپلو درنو هیوادوالو لپاره کارونه ترسره کړو.
بهر سپتاسو خپل چارې له ترکیې څخه تنظیموي، له افغانستانه بهر دغه ځوانان مو څنګه تر یو چا تر لاندې راټول کړی دي؟ هغه ځوانان چې ستاسو د افغان ځوانانو مرکز غړیتوب لري، یوازې هغه کسان دي چې په ترکیه کې میشته که فکر کوي چې د نړۍ له نورو برخو هم ځوانان ستاسو سره په دې برخه کې همکار دي؟
نه، دا یو چتر ده چې دا ټول هغه ځوانان چې د نړۍ په مختلفو برخو کې دي، کاغه په اروپا کې دي، په آسیا کې دي، په خلیج هیوادونو کې دي، په استرالیا کې دي، په ټولې نړۍ کې دي، هغه افغان ځوانان چې هلته دي دغې د انسجام لپاره کار کوي. دا یوازې د ترکیې پورې محدود نه ده، وخت په وخت موږ په زوم میټینګونه هم نیسو او زمونږ ځوانان چې د هیواد په داخل کې دي یاری د تجربو څخه هم استفاده کوو. همدارس دلته تل کډونه کې منګه دلته د پانتونونو او نړیوال اتحادیه د چې منګه دغی د پانتونونو چې په افغانستان کې وو د کلوړان دي، هم موږ دې ته زمينه مساعده کړو سود د خپل تجربه شریکي کې د مختلفو پانتونونو رئیسان مسولین د دلته ګرو کوو. یوازې نه هدف دلته زمونږ دا چې یو خین سجامي دایس دا کار یوازې د ترکیه لپاره محدود نه ده، دا ټول د نړۍ کوم افغان ځوانان چې دي د ارتباطي پل ده د ټول نړۍ سره.
بهر سب زیاتره غړي چې تاسو په دې ټولنې کې دي، هغه ځوانان دي چې له افغانستانه بهر اکثر یا لوړې زده کړې کوي یا لوړې زده کړې کړې دي یا هم په بیلابیلو برخو کې تخصص لري. بل اخر څه پلان لري د افغانستان لپاره چې ورځ خو به تاسو غواړي چې واقعا یو ګټه ورسوي افغانستان ته؟
بله، نو زمونږ یوازینی هدف او موخ هم دا ده چې څنګه وشو کولای چې دغه انسجام دغه پیاوړتیا لا وساتو، څو وشو کولای چې د پخوا په څېر چې زمونږ افغان ځوانان ډېر خارق العاده استعدادونه لري چې د هېواد د ګټې لپاره، د افغانستان د پرمختګ لپاره، د بیا رغونې لپاره په فرهنګي برخه کې دا ترسره شي، نو په دې هیله چې په هېواد کې یو باثباته پیاوړی نظام مسسی او دغه ځوانانو دغه کډرونو څخه په مختلفو برخو کې ګټه پورته شي. زمونږ د انسجام او د هماهنګۍ یوازینی هدف هم دا ده چې زمونږ ځوانان چې بهر ته لاړل هېواد هم هیر نه کړي او په هېواد کې د یو ښه پیاوړي نظام رامنځته کېدو سره د هېواد لپاره په مختلفو برخو کې کارونه وکړي. متاسفانه تاسو ته معلومه ده چې زموږ په تیرو دغه یو دوه کلونو کې زموږ ډیر زیات علمی کډرونه چې هغه زموږ د هیواد ملي سرمایه ځوانان نور هیوادونو ته کډه وکړل او نور هیوادونو ته وکوچېدل، خو لا هم د دې مینا د دې جذبه د هیواد رغونې لپاره د هیواد آبادۍ لپاره تاول ده. یو وخت په ګډه سره د افغانستان لپاره، د افغانستان د پرمختګ لپاره، د افغانستان د آبادۍ لپاره کار کوي. اوس هم په مختلفو برخو کې دا ځوانان خپلې هڅې کوي. همدارز په نورو برخو کې، په خیریه برخو کې دی فعال دي، خپل وجویتونه ورکي، سو زمنګ ول زمنګ ځوانان سوکاله او آرام ژوند وکړي.
بهر دفتر سو مخ یادونه وکړي چې تاسو آنلاین غونډي کوي د انټرنیټ لالاري زوم میټینګز، په دغه میټینګونو کې پر کوم مسایلو بحث کوي؟
هغه ځوانان چې په مختلفو هیوادونو کې دي، میشتي ځوانان د پانتونو سازان دي، اکاډمیک شخصیتونه هم دي، د ځوانانو متخصصین دي او ریسرچران دي، نو په دې برخه کې زموږ څو برخې دي. یو علمي برخه ده چې څنګه وشو کولای چې د رهبرۍ برخه کې او څنګه وشو کولای چې وتوانی دو په دې برخه کې بوخت یو چې د افغانستان د افغان ځوانانو لپاره آنلاین شکل سره هم وی سو د لیډرشپ برخه کې، منیجمنت برخه کې دا ګټه ترنو ترسره شي. او همدارس د علمي افغانستان کې د علمي پرمختګ د بسیا لپاره پرې برخه کې کارونه کوو. همدارس د دې ترڅنګ د افغانستان لکه څنګه چې تاسو معلوم ده، هېواد سخت اقتصادي بحران سره مخ ده، ډېرې اقتصادي ستونزې دي، نو یو مسله دا ده چې څنګه وشو کولای شو خپل هېوادوالو لپاره په ټولنیزو خیریه او په دې برخو کې هم د هېوادوالو ته یو لاسرسی وشي. ټول برخې زمونږ اکاډمیک، علمي، ټولنیزې او خیریه برخې دي، تاسو وشو کولای چې خپل هېواد لپاره او د هېوادوالو لپاره چوپړ جوړ شي.
بهر سب افغانستان د هغو هېوادونو له جملې څخه دی چې د ځوانانو یا د تنکیو زلمیانو شمیر په کې تر هر چا زیات دی. تاسو په خپل ټولنې کې په افغانستان کې د نن له دوه ځوانانو سره یا له زلمیانو سره د مرستې لپاره څه بلانونه لري چې څه به کوي بل اخره هغه کسانو سره چې افغانستان کې د ننه په دې وضعیت کې راګیر پاتې دی او څه په واس پوره هم نه دي؟
سره لدی چې زمونږ د ټولو افغانانو دند او مسولیتونه دي چې په ګډه سره د افغان ځوانانو ته کار وکړو، لکه څنګه چې تاسو مخکې هم یادونه وکوله صالح صاحب، پخوا هم په تیر دورو کې په میلیونونو افغان ځوانان بیکاره او بې برخې وو، خو اوس هغه برخه ډیره زیاته شوې ده. موږ خپل هڅه کوو مختلفو مرجو سره هغه خلک چې بقید و شرط همکاری و مرسی که دی سر پجرانی و کیو چسو سنگ و شو کولی یا وزینه عبدادا چه سه علمی مراکز فعال کو چه حال تا تخنیکی برخه که همدار از در جوغ برخه که در افغان زوانان و لپارا و پتیر ها خلق چه دی زیاد دی بزاعت دی لپارا همکاری و کولی شو پر یه برخه که بیت زمان طول ها افغان زوانان و اغهاغ طولنی چه بحر که پالتونه که سره لدی چه منگ افغانستان په بهر میشتو افغانانو یو نړیواله شورا د هغه سره هم غړیتوب لرو، همکاري لرو. خو دا ټولې کمی ټولنې شوراګانې او انجمنونه چې دي چې په مختلفو برخو کې د افغانستان لپاره کار کوي او هلته د افغانانو د ستونزو د هوارې لپاره کار کوي، زموږ ترې هیله دا ده چې حال د خپل هیواد لپاره هم په دې برخو کې خپل ګامونه لا چټک کړي او څه وشي کولی زمونږ افغان ځوانان چې په ټوله کې افغانان په علمي برخه کې او په نورو برخو کې ستونزو سره لاس او ګریوان او مخ دي د لاسنیوی وشي. موږ هم په همدې کیسو خپل فعالیتونه کوو ځوانانو سره، زمونږ ملګري زموږ ټیم افغانستان کې هم فعال ده، لکه څنګه چې موږ هم تاسو ته ویلي چې زموږ برخه علمي ټولنیزه اکاډمیک په دې برخه کې موږ کار کوو، خیریه برخه کې هر محل زمونږ ځوانان په دې برخه کې دي، خو مواد ډېر زیات په اړتیا لري. په دې برخه کې باید ډېر ګامونه پورته شي. زمونږ د ټولو افغانانو دنده ده سو د هیواد لپاره، د هیواد د هوساینې لپاره قضا کار.
بله، بهر صاحب، تاسو په کوربه هیواد کې دغه راز په نورو هیوادونو کې د ځوانانو له رسمي سازمانونو سره اړیکې لري، له هغوی سره په تماس کې یاست چې هغوی هم په دې هڅو کې شامل کړي د افغانستان لپاره؟
بله، موږ دلته د مختلف سازمانونو دي، په ترکیه کې خو یو نړیوال د اسلامي هیوادونو د ځوانانو یو نړیوال سازمان د وای سي ورته وایي، د دې ترڅنګ د محصلینو یو نړیوال سازمان ده چې شپږ ورځې وروسته یې د کانفرنس هم پیلېږي دلته، او تقریبا د شپږ څلوېښتو هیوادونو ځوانان پکې ګډون کوي. دوی ته موږ خپل پیغامونه د مالیزیا کې یو شمېر ټولنې دي چې هلته کار کوي، ګنې خپل دفتر په افغانستان کې هم پرانیستی ده چې په مختلفو برخو کې د سولې او نورو برخو کې کار کوي. دوی ته موږ خپل وړاندیزونه کړي دي افغانستان په برخه کې له موږ سره، په تېره د ټول افغانانو سره، افغان ځوانانو سره خپلې مرستې جاري وساتي او کار وکړي. نو دوی سره موږ په تماس کې یو، په اړیکه کې یو، وخت وخت سره په مختلفو کنفرانسونو کې ګډون کوو او کار کوو.
بلې، بهر صاحب، له افغانستان سره د دغو سازمانونو علاقه مندي تر پخوا فکر کوي چې کمه سوې که زیاته سوې ده؟
د یو شمېر سازمانونو علاقه زیاته سوې ده، خو یو شمېر سازمانونه خپل دفترونه هلته نه لري. په تېره هغه بشري سازمانونه چې په بشري برخه کې کار کوي، بشري مرستې رسوي، او یو شمېر زیات شوي، یو شمېر شته هغه سازمانونه چې نوي تازه دمې راغلي دي چې هغوی هلته خپل دفترونه پرانیستي دي او غواړي چې په هېواد کې خپل فعالیتونه وکړي. خو په ټوله کې اغېزمن شوي دي، له یو اغېزمنتیا شته. نو هیله دا ده چې باید سازمانونه چې کوم چې بشري برخه کې کار کوي لابي وشي، مختلفو برخو کې افغان ځوانان د لپاره لابي وکړي چې د هېواد هېوادوالو لپاره کار وکړي. سو په داسې وخت کې د تېر په پرتله هېواد ډېر زیات اړتیا لري، هېوادوال زموږ ډېر زیات ضرورت لري په مختلفو برخو کې،
ہمکاری
بلے بہار سے تاسو د خیر شګنی په کارونه کې هم ونده اخلي کله نه کله چې افغانستان کې ځینی طبيعي آفتونه راځي زلزلہ کیږي سیلاب راځي یا نور مشکلات پیښیږي تاسو هم لاس پکار کیږي په دې برخه کې تاسو هڅه پر کوم مسائل متمرکز دي
ځوانانو بنسټ چې ځوانانو نړیوال مرکز چا کرلاندې کار کوي دا بنسټ همدارز په ټولو برخو کې په خیریه برخه کې خپل غالبونه کوي همدارز روزه کې تقریبا $15,000 روزے مبارک میاش کے ہم اڑمن خلق سرا ہمکاریوں کا ولا ہمکاری سرا کلا دی ترسنگ بلدار چھاگا افغان زوانان چی لحواد بہاری کستماریون دا ترکیا کے امبارہ شنور حوادین کی زمانگا افغان زوانان ہم دیر سن سر مخانف کیا بیالتا جنی قانونی محبتیتون اندی دی سر ہم زمانگ دبائی احساس و حواد خان و پیاوڑو شخصتونو دغ ہمکاری کئی من کوشش کرو سالی سر چی زوانان افغان زوانان کے حواد بہر دی من ڈونیشن جاری رساتو پلان جوړ کو چلا تاوڑے سی ځکه چې خپل افغان ځوانان زمونږ غړي له هواد بهر چې دي خپل ډونیشن وخت وخت یو شمېر کسان چې موږ سره دي ورکی دا غوړ چلا غختلې کو شو په نورو برخو کې هر وخت یو ګوجانګړي بودیجه یې چې هواد کې نور ځینې کې چې کله ستونزې پیښیږي ولته تر سره شي
نو آزادی راډیو اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې د آزادی میلما پروگرام ته غوږ یاست له آزادی راډیو څخه نن مو د افغان ځوانانو د مرکز مشر ذبیح الله بهار میلما دی چې په ترکیه کې نن سبا د افغان ځوانانو د یو مرکز مشري کوي او د افغانستان تر څنګ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ځوانان سره منسجم کړي دي بهار صاحب تاسو څومره ځوانان سره راغونډ کړي دي او په کومو هیوادونو کې تاسو دغه غړي ځوانان شمیر زیات دی
زمک زوانان پا اروپائی حوادون کی پا جرمنی کی پا ہالنڈ کی پا سویڈن کی پا دو اروپائی حوادون کی زمانگا زوانان شتر پا عربی نڑی کی ہم داراز پا متحدہ عربی اماراتو کی پا سعودی کی پا عربی نڑی کی ہم زمانگ زوانان شتر پا امریکا کی استرالیا کی او نور منزلی اسیا کی زمانگ سر دا افغان زوانان شتر او کار کوي یعنی د مختلف د نړۍ په مختلفو برخو کې افغان ځوانان زمونږ د انسجام لپاره د فعالیتونو لپاره په ګډه سره چې کار کوو ستاسو ته مخکې نه ما تاسو ته یادونه وکړه چې دا مرکز د ترکیې پورې محدود مرکز نه د افغانستان د ځوانانو نړیوال مرکز دا یو عمومي مرکز ده او د ټول افغانانو مرکز ده موږ فقط یو چتر رامنځته کړی ده او په ګډه سره د ټولو به احساس او هیوادپالو افغانانو سره ګډ سره دا فعالیتونه کوو د نړۍ په مختلفو برخو کې زموږ د یاد مرکز استازي او با احساس غړي او وخت په وخت سره دی غونډې کوي خپل گزارشونه هم شریکوي په مختلفو برخو کې فرهنګي ناستې کوي ملي ورځې لمانځي جشنونه لمانځي او په همداراز د روژې په مبارک میاشت کې د افغان ځوانانو سره چې حتی خپل هغه هیوادونو ته نوي تللي همکاریانې کوي چې هغه ځوانان چې خپل هیواد مال تکم هیوادونه کې یو او نوی ماجر شي یغې سره هم وخت وخت سره مرسته کوي او فعالیتونه تر سره کوي
تاسو مخکې په تحصیلي او تعلیمي برخه کې هم د خپل فعالیتونو یادونه وکړه د نړۍ زیات هیوادونه غواړي چې افغان ځوانانو ته تحصیلي بورسونه ورکړي په دې برخه کې تاسو څومره د دوی سره په تماس کې یاست چې حقدار ته ورسیږي او واقعا زیات ځوانان جذب سي یا دوی دغه کوربه هیوادونه خپل ونډه زیاته کړي د افغانستان لپاره
پخوا سومه د پخوا هم مشمل قراردادونه تر سره شي او په هواد کې د لون بدلون سره د قراردادونه ټکنی شول چې هغه کې مختلفو برخو کې د افغان ځوانانو لپاره سکال په وړیا توګه سکالرشپونه او زده کړو لپاره په اوس مهال کې د سکالرشپونو لړۍ ټکنی شوې ده تر دې پورې چې هواد کې لکه ثبات پیوړی شي او په ټولو برخو کې زما غږ دا ده چې تعلیمی برخه تحصیلی برخه به د غیر سیاسي وي هیڅ ډول سیاسي کړیو پورې ونه خلول شي سو په ټولو افغان ځوانانو ته د تعلیم د لوړ زده کړې زمینې مساعد شي سره لدی چې اوس هم پرې برخه کې د همکاریانې کوي په متحده عربي اماراتو کې افغان او عرب تجارت متحده عربي اماراتو هغه هم د سلو کسانو سکالرشپونو خبره کړې وه چې په دې برخه کې آمده یو چې سل کسانو ته په وړیا توګه سکالرشپونه ورکو د نجونو برخه هم پکې وه او د ځوانانو پکې وه نو په دې برخه کې به ته هلته کومې ډیپلوماتیکې برخې چې دي او همداراز د نړۍ په نورو برخو کې زموږ سفارتونه قونسلګرۍ هم په دې برخه کې باید فعال اوسېږي او دا د دې دنده هم ده چې په دې برخه کې هغه تحصیلي برخې دا تعقیب کړي ځوانانو ته زمينه مساعده شي نو موږ غواړو چې دا چتر پیاوړی کو او د ټولو سره تماسونه تر سره شي خو په ټوله کې عمومي د اړوند هیوادونو ډیپلوماټیکي سانګي سفارتونه قونسلګرۍ تحصیلي اتشي باید هم خپل ګامونه چټک کړي سو په داسې محل د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو برخه کې خپل هڅې چټک کړي او لازمینی برابر شي.
بله بهر صاحب دغه هیوادونه چې دغه سکالرشپونه ورکوي خو په بدل کې هم ځینې غوښتنې لري ځینې شرایط لري عمده شرایط د دوی څه دي په افغانستان کې ورسته یو تحولات ته په پام سره
دی اکثر محل اوس په مصر سکالرشپونه ورکول دلته په هیواد کې تاسو ته معلومه ده د بدلون سره بنګ زمنګ هیواد همدارس نور هیوادونو ته اوس یو رسمیت مونږ نه لرو چې رسمي زمنګ ډیپلوماټیک دزګا جام د پټه لړه ده یو ځینې لوی استونزا چې رامنځته شوې ده هغه د نه رسمیت پیژندګلوي همدارس زمونږ ډیپلوماټیک ساحه چې هغه ټکانې ده او هغه پالتونه تر سره کیږي خاص شرایط خاص غوښتنې نشته خو کچیرته زمونږ بلداد چې د غره خپلواکي تحصیلي برخه په ټوله کې عمومي چې هر څوک حاکمانی خو د افغان ځوانانو لپاره به زمینی مسایل شي هیڅ کله هیڅ څوک به د تعلیم لپاره د زمینی مخاونه نیسی او پریک دل چې افغان ځوانانو لپاره زده کړې زمینی مسایده شي که په هر برخه کې که غد شریعتو برخه کې په خاص سعودي هم په مختلفو برخو کې شکونه ورکول زمونږ افغان ځوانانو تاسو پر برخه کې همکاري نه کوي خو دا باید هلته غوښتنه زموږ دا ده چې دا باید د هلته په اړوند هیوادونو کې تحصیلي برخه تحصیلي اتشي پر برخه کې همکاري وکړي تیر ځل ته کوم قراردادونه تشي وو کوم قراردادونه تر سره شي وو د بدلون بدلون سره د قراردادونو ټکنی شو لمازی وزینه لته او چې د سره موږ تماس مونږ دلته یو د اسلامي نړیوال پانتون رئیس سره دی ویل چې حالات لګ مستقر حالات لګ خشي موږ خپل ژوند ته وفادار یو شو شو کولای چې کوم تحصیلي برخه کې قراردادونه تر سره شي وي دي او کار وکړو او افغان ځوانان ته په دې برخه کې زمینی مساعد کو خو په ټوله کې هڅه باید او شي چې تحصیلي برخه خپلواک پرې خو تل شي سو په دې برخه کې نور هیوادونو ته تاسو کوم ځوانان چې دي سو چیزې بیت زمینه او برابر شي چې لوی استون زبل دار چې افغانستان کې د پاسپورتونو د ډېرې افغان ځوانانو ته چکله زمینه مسایدي کې هغه ته پاسپورتونه په ډېر زیات سختي ورکول کیږي چې کله یاد سکالرشپ وخت یې شوی نو په افغان ځوانانو ته هم باید په دې برخه کې کوم کسان چې سکالرشپونه یا تحصیلي زده کړې برابرېږي د دې یو ځانګړې کمیشن ایجاد شي سو په دې برخه کې د پاسپورت په برخه کې ورسره پوره همکاري وشي چې نور هیوادونو ته د زده کړو لپاره لاړ شي ډېر ځوانان ستونزه هم داده چې ډېر ځوانان بیرته زده کړو پاتې کېږي، هغه ستونزه داده چې دوی ته زمینه نه مسایدېږي د پاسپورټ چې کله د سکالرشپ ورته راشي، نو دغه ستونزه هم داده په دې لړۍ کې باید د هم تر سر دا ستونزه باید هواره شي او تاسو نورو برخو کې په اسانۍ سره زموږ افغان ځوانان د نړۍ په مختلفو پوهنتونونو کې زده کړې وکړي او بیرته د هیواد لپاره راوګرځي او خدمت مستر شي.
به هر څه یو ځوان چې نن سبا په افغانستان کې ژوند کوي څه ترلاسه کړي دي، څه له لاسه ورکړي دي؟
افغانستان کې په تیرو کلونو کې وزینه پرمختګ چې دا شوی چې افغان ځوانانو په مختلفو برخو کې زده کړې کړې وي. اوس مهال افغان ځوانان ډېرې افغان ځوانان بیکاره دي، د هغې وړتیاونه هغه په ټولو برخو کې دي، هغه انجینر ده او د نورو برخو ټول علمي کادرونه په ټوله کې علمي کادرونو یو دغه دانه چې هغې په کوم روحي سره چې راغلي اوس مهال تاسو ما مخ خو هم بیکاري زیاته، خو اوس مهال هغه شته ساحو کې د دې لپاره د کار نشتون ده، ځکه چې افغان ځوانانو د ماسترۍ او د دکتوري تر کچې زده کړې کړي، اول ته ورته لازمه زمينه نه ده مسایده چې په خپلو برخو کې فعالیتو کې هلته ورته زمينه مسایده شي، نو باید په دې برخه کې دې ته زمينه مسایده شي چې او کېد یوازنه هغه داره چې د دې د کاري نشتون عمله زموږ افغان ځوانان د روحي ستونزو سره مخ کړی دي، په اشاره افغان ځوانان د خپل حساس کیس او په دې برخه کې او خپل هغه دغه دینه بیلی همت، نو دا شی بیللی دي چې موږ تاسو د کومو کسانو چې زده کړې کړې دي او همکاري یعنی په نورو برخو کې د سره کړې تجربه لري داسې هغه بلداره چې هغه ډېرې ځوانانو چې په هیواد کې او نور هیوادونو کې زده کړې کړې وي او بیرته مهاجر شول، نو هغه ستونزه داره د ذهنونو فرار، هغه مغزونه چې په پیډی رسر مې گزارش یو هغه ځوانان چې لکونو په میلیونونو افغانۍ په سمې گزاري او پنګونه شی و د لیوا څخه بارار ده هم ډیر لوی ستونزې چې د کولې ته شی سختې زمنګ ایوازنې هنده کوم دال څو د ځوان کډرون ترمنځ وینځ جام را مینځ کو او د زمینې په مسایې د سره بیا د هیات لپاره د خدمت جوګش.
ډیر مننه د افغان ځوانانو د مرکز مشر ذبیح الله بهار چې د خپلې ټولنې د فعالیتونو دغه راز د افغان ځوانانو د ستونزو او لاسته راوړنو په اړه مو د ازادي میلمه پروګرام کې څرګندونه وکړي.
ډیر زیاته مننه سالي صاحب، تاسو ته هم په چارو کې د بریا او هیله کوم چې موږ ته مو وخت راکړ او د افغانستان ځوانانو نړیوال مرکز فعالیتونو تاثیر شریک کړ.
تنیرا تیر سنو شبن کی میری جینا